دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اره.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم په مکړه دې سات خبرونه ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای کڅه هم تاوتریخوالی په پراخه کچه په افغانستان کې کم سوی، خو لا هم د طالبانو تاوتریخوالی لامل د مرګ ژوبلې کچه خورا لوړه ده. شغلی غنی د ټټ په نوم له یو امریکایي بنسر سره په خبرو کې ویلي چې طالبان د افغانستان د ټولنې یوه برخه ده، او دا ډله هم باید ومني چې د افغانانو د غوښتنې پرته هیڅ نسي کولی او یو سیاسي حل لارې ته اړتیا ده. جمهور رئیس غنی ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت ته په پاملرنې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرېدای سي، او دا به افغانستان د افغانانو په ملکیت د سولې مذاکراتو په لور پوزي. شغلی غنی زیاته کړې ده چې طالب بندیانو او حکومتي اسیرانو د خوشي کولو بهیر دوام لري، او د سولې د مخامخ خبرو د ژر پیلېدو هیله ښودلې ده. په آنلاین بڼه د دغې مرکې په یو برخه کې جمهور رئیس غنی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکم سوی دی. هغه د بارانۍ ځواکونو وتل د افغانستان لپاره نه، بلکې د امریکا لپاره د اندېښنې وړ مسله بللې ویلې دي چې امریکا باید په دې اړه اندېښمنه واوسي چې له افغانستان څخه د سرتیرو ایستل د هغوی د هیواد لپاره څه پایلې درلودلی سي. د دوهې د تړون پر اساس امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته رسولی، او ټاکل سوي چې دغه تړون د لاسلیک له نیټې څخه نیولې تر 14 میاشتو پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غیوات پارلمان ته په وینا کې د تراګری پر ضد جګړه کې له امریکا سره د پاکستان د پخوانی حکومتونو تګلاره غندلی، او ویل چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو بریدونه د تیر حکومتونو په غوښتنه کېدل. عمران خان د پنجشنبې پر ورځ وویل چې پاکستان د تراګری ضد جګړه کې د 2000 کسانو قرباني ورکړي، او په وینا یې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان په جګړه کې د خپلې ناکامۍ بار پر پاکستان اچولی. هغه پارلمان ته په خطاب کې پر پخوانی حکومتونو باندې په انتقاد سره وویل دا غوی کړنې د پاکستان لپاره د شرم ځای دی.
امریکا سے جس طرح ہم نے وار آن ٹیرر میں ان کا ساتھ دیا اور جو ذلت اٹھانی پڑی میرے ملک کو، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی بھی کس کوئی ملک ایک وار آن ٹیرر میں ساتھ دے اور ان کا ساتھ دے اور وہ برا بھلا بھی ہمیں کہیں کامیاب افغانستان میں نہ
ہو تو وہ بھی پاکستان ذمہ دار ہے. امریکایان راغرل او پای پټاباد کې اسامه بن لادن ووژه، شهید کړ. بیا ټول نړۍ مشته بدرد وویل، زموږ متحد راځي او زموږ په هیواد کې څوک وژني او موږ پرې خبر نه یو. د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن ته د شهید په خطاب کولو سره په ټولنیز شبکو کې د پاکستان په صدر اعظم انتقادونه سوي دي. د عراق امنیتي چارواکو ویلي چې د پلازمینې بغداد په جنوب کې ځواکونو لسګونه ایراني پلوه وسلوال تیره شپه په دې تور نیولي چې د امریکا په مرکزونو او ځواکونو راکټي بریدونه کول. د عراق د تروریزم ضد ځواکونو د بغداد په جنوب کې د کاتب حزب الله په یو مرکز چاپه وهلي. دغه ډله د برګیډ 45 په نوم پیژندل کیږي او د الشهابي ملیشه ځواک برخه ده. د اکتوبر د میاشتې راسي په عراق کې د امریکا په ګټو چې د امریکا پوځي اډې سفارت او د امریکا د تیرو شرکتونو شامل دي راکټي بریدونه سوي دي. په دغه بریدونه کې عراقي، امریکایي او برتانوي پوځي پرسنل وژل سوي هم دي. امریکا د کاتب حزب الله ډله په دغه بریدونه تورنه کړي او ځوابي بریدونه هم پر کړي دي. په داسې حال کې چې د کرونا وایرس وبا ناروغي په اروپا کې تیرونې مثبتې پیښې بیا زیاتې سوي، د روغتیا نړیوال سازمان اروپا ته یو خطرناک خبرداری ورکړی او ویلي دي چې په دغه لویه وچه کې د کرونا وبا بیا په زیاتېدو ده. دغه سازمان ویلي دي چې د اروپا په دېرش ملکونو کې په تیرو دوو اونیو کې د کرونا وایرس پیښې زیاتې سوي دي، او په یوولسو هیوادونو کې شمیر بیخي ډېر زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان د خبرداري په داسې حال کې ورکړی چې د فرانسې حکومت پرون د پنجشنبې پر ورځ ټولو سیلانیانو ته اجازه ورکړه چې په پاریس کې د ایفل برج لیدو ته ورسي. د فرانسې حکومت له تقریبا درو میاشتو راهیسې د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو په ورتګ بندیز لګولی و. او بلې خوا، د اروپا د درملو ادارې د کرونا وایرس د ناروغیو د درملنې لپاره د ریمډیسیور درملو د استفادې سپارښتنه وکړه چې د وایرس ضد یو ډول درمل دی. دغه اداره وایي چې ریمډیسیور لومړی درمل دی چې په اروپا کې د کووېډ 19 ناروغیو د درملنې لپاره توصیه کیږي. ویل کیږي چې دغه پریکړه وروستۍ نه ده، او اروپایي کمیسیون هم باید هغه ومني. ټاکل شوی دی چې دغه کمیسیون به په راتلونکو اونیو کې خپل تصمیم اعلان کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اروپایي هیوادونو ته دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی چې تیر کال د دسمبر په میاشت کې د کرونا وایرس چې په چین کې پیدا شو، تر اوسه په ټول نړۍ کې 4,3,802 کسان مړه کړي دي. دغه وایرس د امریکا متحده ایالات تر ټولو زیاته ځپلې، او په دغه هیواد کې یو لک 22,200 دیش کسان بکړی دي. دوهم هیواد برازیل دی چې هلته د مړو شمیر 35,300 دیش تر رسیدلی. ورپسې برتانیا ده چې هلته 43,200 دیش، ایتالیا کې 44,600 واتیا، او په فرانسې کې 9,252 کسان د غویرس مړ کړی دي. او د پیسو نړیوال صندوق IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړی دی. IMF د چهارشنبه په ورځ ویل چې 4.9% به اقتصادي وده کمه سي. د پیسو نړیوال بجایي صندوق لسونه مخکې هم یو راپور خپور کړی و، او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورټ. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکري په اړه د خپاره شوي رپورت هرکلی کړی دی، او ویلی دی چې د دې رپورت د هغې برخې هرکلی هم کوي چې افغانستان د نړیوال ائتلاف د یوازنی غړي هیواد په توګه د داعش د خراسان ډلې ته مات ورکړی ده. د بلې خوا ځینې د روزګان د خلکو استازي وایي چې د ترینکوټ ښار د طالبانو لخوا له ګواښ سره مخامخ دی. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نوي راپور په افغانستان کې بحثونه راپورته کړي. د دې راپور دا برخه چې پاکستان لا هم ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي غبرګونونه لرلې دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ په اړه د 2019 کال د راپور هرکلی کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دې راپور د دې برخې هرکلی هم کوي چې د افغانستان حکومت د داعش د خراسان د څنګه په ماتولو کې یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د ترهګرۍ په اړه په دې راپور کې راغلی چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی، او اسلام آباد دا غوترهګرو ډلو په وړاندې اقدام نه کوي چې په افغانستان او هند کې حمله کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګران هیواد د دې راپور د هغه برخې په جواب کې چې پاکستان ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي، افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجو وروستي سفر ته اشاره وکړه.
هر راز آمادګي خودله چې د سولې د بهیر پر راوستلو او په عملی کولو کې به خپل اړخه همکاري وکړي. د دوی دا سرګندونه مشته امیدوارون کړي، او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر راوستلو کې اغیزمنې واقع شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا او طالبانو ترمنځ د سیاسي روغې جوړې د خبرو لوړو ژورو ته هم اشاره کړې ده، ویلي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره په سنتیاو کې مهمه ونډه لرلې ده. خوانی سفیر شکری بارکزی وایي چې پاکستان نه یوازې افغانستان بلکې ټول نړۍ ته تهدید دی، خو اوس پاکستان د افغانستان سولې ته لیوالتیا خوده لیده.
د سولې پروسه چې پاکستان خپل هم خپل لیوالتیا د افغانستان دولت سره وشوله چې دوی به ژمنې د سولې پروسې ته، او که چیرې بیا هم دوی دوه مخی سیاست را مخته کړي چې یعنی په عین وخت کې هم به جنګیالي افغانستان ته لیږي، او هم په عین وخت کې دوی غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د طالبانو په نوم او د هغو په واسطه خپل ګټې په افغانستان کې خوندی کی دا بنو نه افغانانو ته پاره د منلو وړ وي او نه هم نور نړیوال ټولنې ته.
د سولې دولسي حرکت مشر اقبال خیبر وای د سیمې له هیوادونو باید تضمینونه اخیستل شوي وای.
له توافقنامې نه مخکې باید امریکایانو د سیمې له هیوادونو ډیر واضح ضمانت اخیستی وای چې له بده مرغه وای نه اخیستی. د چوس امریکایان ادا کوي چې پاکستان ژمن نه دی او ترهګری بیا هم پالي، دا د دوی مسله ده. دوی باید تعقیب کړي او دوی باید مدیریت.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې لا هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د اوروزګان ولایت یو شمیر وکیلان وایي چې ترینکوټ ښار د طالبانو جدي ګواښ سره مواجه دی. طالبانو په دې وروستیو کې د ترینکوټ ښار په څنډو کې خلکو ته ویلي چې ځایونه پرېږدي. دا وکیلان وایي چې د طالبانو جنګیالي له پوستو تیریږي او د خلکو په منځ کې د قدرت ښودنه کوي. د ملي دفاع وزارت بیا وایي چې ښارونو ته ګواښ نه دی متوجه.
طالبان په داسې یو حالت کې نه دي چې پر ښارونو حمله وکړي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه دفاع کوي، او ترهګر به پرې نږدې چې پر ښارونو حمله او نفوذ وکړي.
پام دې حال کې ولسمشر غنی ویلي چې تاوتریخوالی په عموم کې راکم شوی خو مرجوب لا هم لوړه ده. د مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله بیا ویلي چې د سولې هڅې به یوازې کابل ته محدودې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو نیټه لا هم معلومه نه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د تیرو ورځو په پرتله بیا د کورونا د ناروغۍ ډېرې پېښې ثبت شوې دي. د بلخوا د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو د پیسو د نړیوال صندوق IMF لخوا افغانستان ته د کورونا د وایروس له امله رامنځته شوی حالت سره د مقابلې لپاره د ورکړسوي پور مخالفت کړی دی. په دې باره کې اکرام شنواری د کابل رپورت راستولی.
په تیرو څلور ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر ډیر کم و. خو د عامې روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ په تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 1400 نوو پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ورسره د کورونا په ناروغۍ د اخته شو افغانانو شمیر له 20 څخه اوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله ترکه وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه وزارت په لابراتوارونو کې 1015 شکمنې پیښې تست شوې دي.
پتیرو څلیرو ساتونو کې د 315 شاوخوا کې روغ شوې دي او شپږ درستنه او پات شوې دي چې له دې سره نن په افغانستان کې 1015 مثبت پیښې تایید شوې.
په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبال په لسه خطر پنځه به وځي پوری شپږ 315 تنه پر دغه ناروغي مړ شوې او 1100 تنه نور بیرته ښه شوې دي. کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، پکتیا او تخار هغه وو ولایتونه دي چې د کورونا د وایرس د ټولو مثبت پیښو له ډلې له 3000 څخه زیاتې پیښې پکې ثبت شوې دي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوبا د خپرېدو وروسته کاروبار او اقتصادي فعالیتونه تر ډیره په ټپه درېدلي او افغان حکومت د وایلو کمیدو سبب شوې دي. د افغانستان مالي وزارت وایي چې روان مالي کال په لومړي شپږ میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې پرتله دغه وزارت 15.2 میلیارد افغانۍ کمې راټولې کړې دي. دغه وزارت وایند او د خبرونو رئیس شمروز خان مسجدي د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې په ورته وخت کې حکومت د تیر کال دی مودی پرتله خپل ملي بودیجه 3.55 میلیارد افغانۍ په اندازه باندې زیاته مصرف کړې ده. افغان حکومت دا وایي د کمیدو او د حکومتي چارو د پرمختګ لپاره د پیسو د نړیوال صندوق IMF څخه د 200 میلیونو امریکایي ډالر حسنه پور اخیستی دی. افغان حکومت په دا پور په ځل اسکاله وروسته پرته له سود څخه د پیسو نړیوال صندوق ته بیرته ورکوي. همداشان د دغو پیسو 40% به د پیسو نړیوال صندوق بیرته افغانستان ته د بل اوازه مرستې په توګه حساب کړي. د جون د رواني میاشتې په لسمه د افغانستان د پارلمان دواړو مجلسونو یو ګډ کمیسیون دا پور تصویب کړی. مشران جرګې له وړاندې دا پور تصویب کړی و. که سم دا پور افغانستان ته په ډیرو اسانو شرایطو ورکول کیږي، خو یو شمیر د پارلمان غړي او د مدني ټولنې استازي له IMF څخه د پور اخیستو سره مخالفت کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې په پراخه کچه د فساد د شتون له امله کېدای شي د پور پیسې به د مفسدو مامورینو جیبونو ته لاره پیدا کړي. د باور ځواک په نوم د مدني ټولنې یو شمیر غړو نن د پنځمې په ورځ کابل کې د دغه پور د اخیستو سره د همدې دلایلو لمخي مخالفت وکړه. دغه بهیر په لزګرو پالینو له IMF څخه وغوښتل چې افغانستان ته د پور نه ورکړي. د باور ځواک د ټولنې مشر نجیب الله زاد لارین کوکو ته ویل چې په ځل سکاله وروسته به افغانان د دې پور د ادا کولو توان ونه لري.
افغان دولت دا توانایي د ځکه په لري چې دغه قرضې څخه استفاده وکړي. زموږ ځا پر افغان دولت نه دی، پر نړیوالو دی، پر ځانګړي توګه پر IMF باندې چې دا افغان ولس پاستاجیتو دا افغانانو پاستاجیتو موږ نن تاسو ته وایو چې دا پور افغان دولت ته مه ورکوئ. د دې وګړو د دې افغانانو اولادونو سبا تاسو دا پور نشي درکولی او زه کاله ولس کاله وروسته چې هر حکومت راځي
IMF د روان 2000 میلادي کال د اپریل په 10مه ویل چې افغانستان د پاره 200 میلیونو امریکایي ډالر پور تصفیه کړی دی. دا په تیرو شل کلو کې لومړی لوی پور دی چې افغان حکومت د یوې نړیوالې ادارې څخه اخلي.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. ملګرو ملتونو په یو تازه راپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد د سولې او سوکالۍ په وړاندې لوی خنډ دی او له دغې پدیدې سره مبارزه تر اوسه د خلکو پر ژوند مثبتې اغیزې نه دي کړې. ارګ د ملګرو ملتونو د راپورټ په غبرګون کې وایي چې له فساد سره مبارزه د افغان حکومت په لومړیتوب کې ده، خو د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د حکومت رهبرۍ له فساد سره د جدي مبارزې اراده نه لري. په دې باره کې د ممتاز بهیر راپورټ واوري.
د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې د روان مالی کال په لومړی شپږ میاشتو کې له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په سرنوالیو کې د خزو په وړاندې د زور زیاتی 1303 قضیه سیړل شوې دي. له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ماشومانو د سرغړونې قضیو په چارو کې د افغانستان د لوی سرنوالي مرستیالې سینا شنا منصور د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې موده کې د ماشومانو د سرغړونې څخه باندې 813 قضیه هم سیړل شوې دي. د افغانستان د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی په دې ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې په دې قضیو کې د جنسي تیریو، زورونې، جبري ودونو، د واده کولو د حق مخنیوي، په کم عمر کې ودونو او نورې پیښې شامل دي. غلی رسولی زیاته کړه
از دې رقم 1173
د 1303 قضیو لشمیره کابل د 309 شو قضیو په درلودلو سره په لومړي ځای کې دی، ځکه چې دا لوی ښار دی او د افغانستان مرکز دی او دلته د خزو لاسرسی زیات دی. هرات د 490 قضیو په درلودلو سره په دویم ځای کې، دایکندي د 82 قضیو په درلودلو سره په دریم، تخار د 68 قضیو په سپتولو سره په سلورم، په همدې ډول ننګرهار د 38 قضیو په درلودلو سره په پنځم او بلخم د 500 قضیو په لرلو سره په شپږم ځای کې دی.
در جایگاه ششم قرار دار.
د لوی سرنوالۍ د معلوماتو په اساس تر ټولو زیات قضیه د خزو د وهلو او ډبولو په تړاو دی. چشمیرې 1520 تر رسیدي او ورپسې 1120 قضیه د زورونې او 1120 نورې د جنسي تیریو په تړاو دی. د خزو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو د سیړنې پر مهال په اړوندو دولتي بنسټونو کې لا هم ستونزې شته او جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. د افغانستان د ولسي جرګې د بشري حقونو، مدني ټولنې او د خزو د چارو کمیسون غړی شینکی ذهین کړوخیل امریکا غږ ته وویل لا هم په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي قرباني خزې کله چې دولتي ادارو ته مراجعه کوي ورسره بیا تاوتریخوالی کیږي.
متاسفانه موږ انوس هم دا رقم کسان په سیستم کې لرو چې متاسفانه چې هغه سم کسان نه دي او نو دوی هم مغه قرباني دوباره قرباني کړی ده. داسې قضایه بالکل شته ده. دا اتهام په ټولو پولیس ته نه ده وارد، نه ټولو سرهوالانو ته، نه ټولو قاضیانو ته، اما قضایه شته ده چې په هغه دغه درې والو اداراتو کې متاسفانه ښځه فساد دبل قرباني کړی ده.
اغلی کډوخیل له خزو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په افغانستان کې د خزو د حقونو او عدالت غوښتنې په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې لپاره باید د پولیسو په لیکو کې، سرنوالیو او قضایه قوې کې د خزینه مامورینو شمیر زیات شي. هغې د غرض له حکومت څخه وغوښتل چې له خزو سره د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدنه باید جدي وګڼي او په خپلو لومړیتوبونو کې ورته ځای ورکړي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو کمیسون هم په یو راپور کې ویلي چې د روان ایسوي کال په لومړۍ 15 میاشتو کې دغه کمیسون له خزو سره د تاوتریخوالي 1045 قضیه ثبت کړي دي، چې د کورنۍ تاوتریخوالي، جبري ودونو، د کورنۍ لخوان جنو ته د واده کولو اجازه نه ورکول او د میړونو نادرکه کېدل چې له عمله خزه له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي په دې قضیو کې شامل دي.
په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره مبارزه د پولیو ضد مبارزه کمرنګ کړي ده. نو شابه آشنا د عامه روغتیا د وزارت د پولیو د کمپاین له مسؤل ډاکټر میرجان راسخ سره مرکه کړي. شغل راسخ به په پیل کې د کمپاین په څرنګوالي وژغیږي.
روان کال کې فقط منګه دو پړاو کمپاینونه درلودل چې هغه په جنوري او فبروري میاشت کې وو او په وروستیو میاشتو کې زمونږ کمپاینونه پلي نسول د کورونا د ویروس د انتشار او د قرنټین د وجه نه او دا مهال په افغانستان کې د پولیو پیښو شمیر درویشت پیښو ته رسیږي چې بیا هم ډیری پیښې په جنوبي حوزه کې دي، یعنې دیارلس پیښې د جنوبي حوزې نه راپور شوي دي، شپږ پیښې د غربي حوزې نه، دو پیښې د شرقي حوزې نه، یوه پیښه د شمال د بلخ ولایت نه او یوه بله پیښه هم د بدخشان نه راپور شوې ده.
په افغانستان کې چې دا مهال د کورونا په ضد کومه مبارزه روانه ده، همدې هلو ځلو څومره د پولیو په ضد مبارزه باندې تاثیر کړی دی؟
منګا څو پړاو کمپاینونه په خپل وخت او زمان باندې پلی کړل او نسو د قرنټین د وجنه او د دې ناروغي د وجنه د هم یو اغیزه وکړه. دا ویلای شو چې کرونا هم زمنګ د مبارزه په باندې چې د پولیو په وړاندې موږ کومه مبارزه درلودله هغه باندې هم اغیزه کړې ده. او په عین زمان کې د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي شرکاو لومړیتوب هم په افغانستان کې دا و چې د کرونا د مخنیوي په اړه باندې جدي مبارزه وسي. زمنګ روغتیا پالان یا واکسیناتوران هم په دې مبارزه کې بوخت دي. کورنیو ته په لرو پرتو سیمو کې هلته هغه محافظتي کیتونه لکه صابون، نور وسایل دستکشې یا ماسک یا همداراز مثلا هغه شیان چې کولای شي خلک د کرونا ویروس د مخنیوي په اړه باندې خلکو ته مرسته وکړي. موږ په کرونا ویروس په مبارزه کې هم بوخت یاستو. نو په لنډه درته وایم چې کرونا ویروس هم زموږ پروګرام تر اغیزې لاندې راوستی دی او دا د دې سبب شوی دی چې د پولیو پیښو شمیر هم لوړ شي او هم بیرته هغو سیمو ته سرایت وکړي او انتقال وکړي چې مخکې موږ هغه سیمې د کرونا د وبخي د پولیو ویروس څخه عاری کړي او پاکي کړي.
ډاکټر صاحب، دا مهال د پولیو تازه پیښه په افغانستان کې څومره دي او آیا د موسم یا د هوا تغیر او تبدیل د ګوزن په پیښو څه تاثیر لري کنه لري، لکه څنګه چې د کرونا ویروس د خپرېدو په مخنیوي کې تاوده هوا یو څه مؤثره تمامیدای شي؟
پولیو پیخو شمیر د تیرو کلونو په پرتله باندې هم زیات شوی دی. تر دې دمه موږ 23 مثبتې پیښې لرو. د اوړي او یا د دوبي موسم د هوا د ګرمېدو له وجې نه امکان لري چې د دې پیښو شمیر هم زیات شي.
ډاکټر صاحب، پاکستان او افغانستان هغه دوه هیواد دي چې د پولیو پیښې پکې لا هم ثبتېږي او شته دی. د سهیلا کېدې شي چې کله به د افغانستان نه پولیو محو شي او کله محو کېدو امکان یې نو څومره وخت به ونیسي؟
هغه سیمې زیاتره اغیزمن دي د پولیو د ویروس څخه چې هغه د پاکستان ته نږدې خاورې ته پرتې دي، یعنی د دیورن لاین ته ور نږدې دي، لکه جنوبي حوزه او همداسې هغه نور ولایتونه چې د پاکستان خاورې ته ور نږدې دي. هغو سیمو کې زموږ مثبتې پیښې زیاتې دي. هیله مندي سته فقط هغه خنډونه او هغه ستونزې او لاملونه چې د زموږ کمپاینونو پر وړاندې پرتې دي، هغه خنډونه او لاملونه چې لري سي دا په ډاګه ویلای شو چې ډېر په نږدې وختونو کې بیرته دا ویروس به موږ تر کنټرول لاندې راولو او مهارو به کلا بند کوو به او د افغانستان له خاورې نه به له منځه وړو. او همداراز موږ هغه کومه همغږي چې د پاکستان د پولیو ټیم سره اړتیا ده هغه هم رامنځته کړې ده. همزمان هغه کمپاینونه چې د دیورن د کرښې دیخوا او هاخوا په سمه توګه پالیسي او د پاکستان کې مستندې چې دی هغه هم لري سي، موږ کولای شو دا ویروس بیرته تر کنټرول لاندې راوړو او لمنځه ویسو. د جګړې کېلې خواوي موږ ته دغه زمينه را بوسایده کې برابر کې چې موږ هر ماشوم په هر سیمه کې په هر کلی کې په هر کور کې چې عمر د 15 کال لاندې وي هغه معافیت د واکسین له طریقې لوړ کو ترڅو نور هغه مساعده بستر دی ویروس لپاره پاتې نسی او دا ویروس لمنځه ویو.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، کوم وعده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15.
دا هم د خبرونه مرکه. د رپورټونو لمخې په پېښور کې پولیسو یو افغان مهاجر په دې تور شکنجه کړی او سپکاوه یې ورته کړی چې په وینا یې پولیسو ته په یوه ویډیو کې بدرد ویلې دي. شخناز نفیس په دې اړه د پاکستان د بشري حقوقو مشهور فعال افرا سیاب خټک سره مرکه کړې.
او دا ټول دنیا کې منل شوې خبره ده چې انسانانو سره ظلم زیاتې نشي کېدای نه دي پکار او یو خاص حد نه کوچ زیاتېږي نو خو بیا بیخي علاقه خبره ده. دا سره خو داسې ظلم شوی دی چې یعنی دته دې والا شوی دی، دته اذیت ورکړی شوی دی، د باندې په زور ځان تکنځلې فرې کورنۍ تکنځلې کړې شوې دي، بیا د سره جامې ځنې ستر شوې دي. او دا ټول خبرې ویډیو شوی دی فلم شوی دی او بیا دا په سوشل میډیا چوي دی نو دا خو دا کار دی چې هر چا کړی وي نو بده خبره وه غلطه خبره وه خو پولیس خو یو ډسپلین فورس دی او یونیفارم اچولی دی او هغې کار دی خلکو حفاظت دی نو هغې دا کار نه دی هغې خو بیخي داسې غلط کار کړی دی چې په کار دا ده چې دی تحقیقات وشي او عدالت کې او په قانون کې چې کومه سزا وي هغه په کار دا ده چې ورکړی شي خو بدقسمتۍ سره نن چې سیول سوسایټي خلکو پرې خبر کې احتجاج کولو نو په هغې باندې هم پولیس والو بیا وختي پرې ان کې جهاز واچولو او خلکو ته لختو وهل
اور دا رومبنے واقعہ نہ دا افغان ریفیوجیز چی دی عام طور پر ویلے کی گی چی اغی ڈیر پولیس دا لاس اغی تنگ دی دا دا سی واقعات مخنیوے دا پھارا باید س نور اکڑے شی
دیکھیں خوشی غیتہ خبر دا دا چی یو خوش زمونگا تعلیم زمونگا میڈیا اغی کی دا خبر دا شی چی اول خدا دا چی دی ملک و سیدی کی طور بیادا چی کا چوک تل تکی کڈوال دے یا ماجر دے اگر ہم بنی آدم دے دلتا چوسی اگر تم قانون مطابق حقوق حاصل دی اور بین الاقوامی قانون نم خبر شی چی دنیا کے میں قانون سے بیا پاکستانیان خپل اپ دنیا کے زیب زیب پار دی نو دے اگر چی اگر تا حقوق واری نو دلتا خپل ملکی و خلکو تا حقوق ولی نور کئی اور بین خبر ہے چی سوک چی سنگین خلاف فرضی ہو کی نو اگر تا سزا ورکوال پکار دی لکھ تشری چی یعنی گرفت پکار دی سزا مطلب سزا سخت والے یا دعوادون اہم نہیں غلط کارو کی نو آزاد نشی پاتے گئے تھے دا ڈیرا اہم خبر رہا اور بدقسمتی سے پاکستان کے اکثر چونکہ پولیس والا یا دس نور محکمے دوی آزاد پاتشی نو بیا خلق کو خیال دائی چی بس آزی کوئی ہوئی پروانشتا اور زبانی خبریں بوجھے نو لگتا سی پکار دارا چی قانونی گرفت کو خلق کو باندے حاصل بھی اور چکم قانون مطابق آگی سزا ملا بدل پکار دیا پکار دارا چی ملاو شکر
ڈیر مننا افراسیاب خٹک سے
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه تبصری لیکلی برطانیایي میل ورځپاڼې د خپل هیواد او چارواکي په قول لیکلی چې نور به برطانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اداو نه تعقیبیږي تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې په ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې دې محکمې په افغانستان کې امریکایي پوځیانو د جنگي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې د ولسمشر ټرمپ له اجرایي فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي په لندن کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر او سیاسي مبصر صلاح الدین سیدی د جرمونو د نړیواله محکمه په ضد د امریکا د ولسمشر د فرمان په اړه امریکا غږ ته وویل
د امریکای د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان پر بنیاد باندې چې آی سی سی یا انټرنیشنل کرمینل کورټ په کارکونکو باندې اقتصادي ډیپلوماټیک او د سفر بندیزونه لګولې دي په یقین د دې په کار کې به مشکلات ایجاد کړي په یقین د عدالت غوښتنې په پروسې به منفی تاثیر ولري په یقین هماغه څه چې د آی سی سی رئیس ویلي دي چې دا ښه تجربه نه ده د بې عدالتۍ دپاره هڅونه ده تر ډیره حده به نور تدابیر لټوي اما په مجموع کې په یقین ډول منفی تاثیرات لري او د نړیوال عدالت د تامین په برخه کې مطمئنه غټه صدمه ده
د کرونا د وبا سره هممهاله د جګړې تشدد د سټار اند سټرایپس ورځپاڼې د یوې مقالې موضوع هم ده په دې ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو په قول ویل شوي چې د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خونړۍ جګړه ده په افغانستان کې د ماشومانو پر مرګ ژوبلې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده په دې اړه په افغانستان کې د یونیسف استازي ابوبکر کمپو امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل
ابوبکر کمپ وویل چې په افغانستان کې کووید 19 ناروغۍ له امله ډېر محدودیتونه راغلي دي او ماشومان کار ته نشي تللی مکتب ته نشي تللی زمنان د دې محدودیتونو نه مخکې 9 میلیونه شاوخوا ماشومان ښوونځي ته تلل اوس یې تقریبا د 2 میلیونه نه کم یو اکثریت یې نشي تللی ځکه لړۍ بندې دي او زمنن والدین غواړي چې اجازه ورکړي ځکه چې د کورونا ویروس د خطر د پاره نه میزان نشي، نو دا لوی خطر دی او دې څنګه من کړی دي.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري.